تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصری در خبرو، خو تر هغه وړاندې بعد دې سات خبرونه وورو چې زموږ همکار عبدالله کاکړی تاسو ته وړاندې کوي.
سرټکی په شمالي وزیرستان کې له امنیتي پوسې سره نږدې په سوي ځانمرګ برید کې دوه سرتیري او دوه ماشومان ژوبل سوي دي. د افغانستان د سوداګرو صنایعو خونوایي په کابل کې د افغانستان ایران د سوداګرۍ د ګډې خونې څنګه پرانستې ده. د نیپال چارواکي وایي د دې هیواد په غرونو کې د لویدلې الوتکې له ځایه تر اوسه د 14 کسانو مړی موندلی دي. او سم د خبرونو تفصیل، په شمالي وزیرستان کې امنیتي پوسې سره نږدې په سوي ځانمرګ برید کې دوه سرتیري او دوه ماشومان شوبل سوي دي. یو ځایي امنیتي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري د نوم نه ظاهرولو په شرط مشال ډېډو ته چې نن سهار پر موټر سایکل سپور یو مشکوکه ځانمرګي د تحصیل دوسلي له ګړدی امنیتي پوسې سره نږدې ځان وچولی. د په خبره په پیښه کې ځانمرګي برید کوونکی وژل شوی او دوه امنیتي سرتیري او دوه د سکول ماشومان ژوبل دي. ټپیان د میرامشاه روغتون ته وړل شوي. ځای انتظامی او ویني شاهدانو هم د پیښو تصدیق کړی. امنیتي ځواکونو سیمه تړلې او د لټون عملیات یې پیل کړي دي. د بلوچستان په 2 سیلو کې پرون د 100 بلدیاتي ټاکنو کې د غیر سرکاري نتیجو له مخې آزادو امیدوارانو زیاتی چوکۍ ګټلې دي. د انتخاباتو کمیشن وایي په ټاکنو کې تر 14,000 زیاته امیدوارانو برخه اخیستې وای چې پکې لږ تر لږه 133 ښځې وي. د غیر سرکاري نتیجو له مخې تر ټولو زیاتې چوکۍ آزادو امیدوارانو ورپسې جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې، د صوبې واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي د بریا په حساب په دریم نمبر دی. د دې غیر سرکاري او لومړنیو نتیجو له مخې په پښتون مېشتو سیمه کې د جمعیت العلماء اسلام وروسته پښتونخوا ملي پارټي زیاتی چوکۍ ګټلي. چارواکي وایي له مختلفو سیمو لا هم نتیجې را روانې دي، نو ځکه د ګوندونو د ګټلو چوکیو شمېر بدلېږي را بدلېږي. د چارواکو په خبره په پرونیو ټاکنو کې په نوشکي کې د دوو مخالفو ډلو ترمنځ په نښته کې یو کس وژل شوی او د ټاکنو پر مهال په ټوله صوبه کې په بېلابېلو پیښو کې تر 10 زیات کسان ټپیان شوي هم دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د رایه اچونې شرح څومره ده، خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې په انتخاباتو کې د خلکو فعال ونډه اخیستل په ګوته کوي چې دوی د امنیت او په آرامه د ټاکنو د ترسره کولو په لړ کې پر ریاستي ادارو باور لري. نوموړي پرون پر ټویټر پاڼې لیکلي چې د بلوچستان له بلدیاتي ټاکنو سره په دې هیواد کې د جمهوریت پیاوړی شوی دی. د خیبر پښتونخوا د خیبر ضلع دکاندارانو له حکومت غوښتي چې له افغانستان سره تړل سوې پخوانۍ لارې دې خلاصې کړي. د باډي بازار ځینو دکاندارانو پرون مشال ډېډو ټول چې په 2009 کال کې د وسلوال پر ضد د پوځي عملیات پر مهال بازار تړل سوی و، چې بیا په 2014 کال کې تر خلاصېدو سربېره هم پکې د پخوا په شان کاروبار نسته. یو سوداګر شعیب خان اپریدی وایي چې په باډه بازار کې به له افغانستانه وروړل سوي د بهر هیوادونو جوړ شان خرڅېدل.
دا پخوانی لیارې وې او دنه چې کدنې مخکې قبایل خښوي وسینه مل په ګټونو ګټونو کې جاغه چې کم دی نامور خالته جوړ شوی کاروبارونه پکړي. د په وجه موږ حکومت ته بیا د اپیل کوو چې دا لیارې کولو کې موږ لایو د معاش و ذریعہ دا ما بندې.
خو په تورخم کې د کسټم ډیپټي کلکټر امانت خان پرون مشال ډیډو ټول چې له افغانستان سره اغزن تار لګول شوی چې له کبله هغه لارې تړل شوی چې په وسیله به پاکستان ته په غیر قانوني توګه بهرني مالونه ور وړل کېده. دغه په خبره اوس یوازې په قانوني لارو له افغانستانه د مالونو ور وړلو ته اجازه ده. د افغانستان د سوداګر او صنایع خونوایي په کابل کې د افغانستان ایران سوداګرۍ د ګډې خونې څنګه پرانستې ده. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزي پرون مشال ډېډو ټول چې تر دې له مخې په غیر رسمي ډول د ایران د سوداګرۍ له خونې سره اړیکې وي، خو په ګڼو برخو کې د ستونزو د هواري امکانات نه وو. هغه زیاته کړه ایراني سوداګر کابل ته ورغلي ول او سره د ګډې خونې په پرانستلو او اړوندو مسلو بحث وکړ. الکوزي هیله وښوده چې د افغان او ایراني سوداګرو حقوقي او تخنیکي ستونزې به د ګډې خونې په همکارۍ هواري شي. ایران په سیمه کې د افغانستان تر ټولو لوی سوداګریز شریک وباله او لاغې هواد سره د افغانستان د کلنۍ سوداګری کچه 2 ارب ډالره یاد کړه. د نیپال چارواکي وایي د دې هیواد په غرونو کې د لویدلې الوتکې له ځایه تر اوسه د 14 کسانو مړې موندلې دي. په دې نیپالي الوتکې کې 22 کسان سپاره وو چې د مۍ په 1.5 په هیمالیا غرونو کې لا درک سوه. وروسته د هوایي چلند ادارې معلومه کړه چې دا وړه الوتکه لویدلې ده. ای اف پی خبري اژانس د نیپال د ملکي هوایي چلند ادارې د چارواکو له خولې لیکلي چې په وژل سوو کې 2 جرمنیان، 4 هندیان او پاتې نیپالیان دي. ځینو نیپالي رسنیو لیکلي چې ښایي په پیښه کې څوک ژوندی نه وي پاته. چارواکو ویلي د ټولو سپرلیو د موندلو هڅې روانې دي، خو په غرنۍ سیمه کې د ژغورنې کار سخت دی او د ګڼو وریځو له وجې د فوج ژغورونکي هلیکاپټرې پرواز نشي کولای. خو دوی ټینګار کړی چې څنګه د ژغورنې کار پیل ممکن سی خپل هڅې به بیا پیل کړي. د تارا ایر په نامه شرکت د الوتکې د سلګري یوه سیمه جومسوم ته خلک وړل. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې عبدالهی کاکړ وړاندې کول. په بلوچستان کې د پرونیو بلدیتي ټاکنو نتیجې ښیي چې زیاتې چوکۍ آزاد امیدوارانو ګټلې دي. د خیبر ضلع سوداګر غوښتنه کوي چې د باډې بازار د آبادولو لپاره د افغانستان سره پخوانی لارې خلاص کړل شي.
زمونږ د قبایلو لپاره یو معاشي یوه ذریعه وه. حکومت ته بیا د اپیل کوو چې دا لیاره یو کلو کړي موږ له یوه دا ما بندوي.
په خیبر پښتونخوا کې د تمباکو کروندګر وایي دوی د وفاقي حکومت لخوا ټاکل شوی قیمت نه مني.
نمنګه د زمیدارو طرفه دغه چې بورډ کم نرخ اعلان کړی دی د اسلام آباد نه دا مسترد کوو او زمونږ مطالبه دا ده چې په یو کیلو ګرام تمباکو تیارولو باندې زمونږ د زمیدارو کم از کم خرچه چې ده نو دا 350 روپۍ درازي.
د پاکستان لری کړل شوی وزیر اعظم عمران خان ولی د اوسنی حکومت لری کولو لپاره پر ریاستی ادارو ژغ کړی.
زمو خپل خیال دی چې عمران خان ته اوس نو د کین پاتې نه دی چې هغه تر دومره امداد ملو شي سمره په ماضي کې کله ملو شي د هغه اوس ځکه اوس په دې رویه کې د بدلون راغلی.
د دې څنګه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نور دن کول څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې په شمالي وزیرستان کې 14 سوي ده. د مشال ریډیو خبريال عمر وزیر را سره د ټلیفون پر کرښه دی. عمر وزیر خبرونه کې در تار کلای وایو که تاسو اوریدونکو ته په تفصیل وایي چې دغه بریج چې دی دا خاص چیر سوي دی او مرګ ژوبلې څه ده؟
مننه بریوال کاکړ. بالکل دغه ځانمرګې بری دی په شمالي وزیرستان رزمک ډویژن تحصیل دوستلی ګردای سیمه کې شوې ده. د امنیتي چارواکو په میرامشاه کې د فوز یو افسر چې له رسنوي سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نوم نه واخیستو مشال ریډیو ته وویل او دغه رنګې د ضلعي انتظامیه چارواکو ځایي خلکو او پولیسو په وینا شمالي وزیرستان رزمک ډویژن پر رزمک ډویژن کې بیا تحصیل دوستلی ګردای روغه سیمه ده. دلته بیا چې کوم امنیتي پوستا ده ګردای امنیتي پوستا باندې مشهوره ده. په دې باندې دوی په وینا یو ځانمرګې برید کوونکی چې په موټر سایکل باندې سپور وو موټر سایکل یې د امنیتي پوستې سره جګړولې دي چې هغې په ځانمرګې برید په نتیجه کې دوه امنیتي سرتیری چې کوم دي نایک بنارس او سپاهي منصف هغه ژوبل شوي دي. بل د دې سره سره دویم خبر هم په دغې کې دا دی چې د دې کې دوه ځایي ماشومان هم ژوبل شوي دي چې هغه د ځایي د سکول ماشومانو سکول ته روان وو د سکول وخت وو نو د دغه برید په نتیجه کې دوه ماشومان چې میرامشاه روغتون ته راوړلې دي هغه هم ژوبل شوي دي. میرامشاه روغتون چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې دواړه چې کوم حالت دی هغه د اندېښنې وړ نه دی اوس هم دي خو د دواړو چې کوم دی درملنه په میرامشاه روغتون کې روانه ده. دغه ځانمرګې برید په شمالي وزیرستان د رزمک ډویژن تحصیل دوسلی سیمه کې نن سهار وختي شوې دي او تر اوسه بریوال کاکړ د دې ذمہواري کمې وسلواله ډلې یا په غاړه نه دی اخیستې. امنیتي چارواکي وایي چې سیمه کې دوی د لټون عملیات هم پیل کړي دي. سیمه په ولکا کې اخیستې ده او دا به هم وایم چې دغلته ماړي پټرولیم چې کما ایجنسی ده یا کما د پروژه ده هغه هم اوس روانه شوې ده چې وړاندې هغه په تحصیل شو کې دلته د ګیس او د پټرولو سروې کوي هغه راوباسي. اوس دغه رزمک ډویژن کې هم دوی خپل سروې پیل کړي دلته کیم جوړ کړي دي خو امنیتي چارواکي دا وایي چې دا معلومه نه ده چې د دوی هدف هغه او هغه کیم هم دغه ځای ته نږدې دي کنه دغه امنیتي پوسټه د ټارګټ و او خو دغه بریف دغلته امنیتي پوسټه باندې شوی دی.
ډیر مننه د مشال ریډي خبريال عمر وزیر تاسو ته د سوي ځانمرګ بریت په اړه تفصيلات وړاندې کول. او اوس به ولاړ شو کوټی ته. تاسو په خبرونو کې اوریدل چې په بلوچستان کې پرون د بلدیتي انتخابات ترسره شو. دا انتخابات د صوبې د مرکز کوټی او یو بلې بلوچ میشتي ضلع لسبیلی ترڅنګ د صوبې په دوه دیر ضلعو کې ترسره شوي دي. د نتیجو د تازه حال لپاره له کوټې د مشال ریډیو خبریال سمد شبنم را سره د ټلیفون پر کرښه دی. سمد شبنم، که تاسو اوریدونکو ته ووایسته چې تر اوسه پورې نتیجې راغلي دي، چا څومره چوکۍ ګټلې دي؟
ډېر مننه بوریواز صاحب. تر اوسه پورې کوم غیر سرکاري نتایج چې اعلان کړل شوي دي یا دغه معلومات مخ ته راغلي دي، نو په هغه کې آزاد امیدواران چې دي هغه 1408 چوکۍ ترلاسه کړي دي. دارنګه په دویم نمبر باندې جمعیت علما اسلام ګوند 260 او د بلوچستان حکمران جماعت بلوچستان عوامي ګوند 1000 چوکۍ ترلاسه کړي دي. دارنګه پر څلورم نمبر باندې پښتونخوا ملي عوامي ګوند 49، نېشنل ګوند 46، بلوچستان نېشنل ګوند 45 چوکۍ ترلاسه کړي دي. ورسره پاکستان پیپلز ګوند 48، دارنګه پاکستان تحریک انصاف ګوند 40 او عوامي نېشنل ګوند 9 چوکۍ ترلاسه کړي دي. ورسره جمهوري وطن ګوند 1 او پاکستان مسلمان ګوند 15 چوکۍ ترلاسه کړي دي. خو البته کوم معلومات چې مشتراکي نو په هغه کې د رد بدل چې دی هغه ډېر مخوشاته کېږي، خو صوبایي الیکشن کمیشن دا تر اوسه د دې نتیجو اعلان نه دی کړی.
دغه انتخابات له کوټي او لسبیلی پرته په دوه درجلو کې سوي دي کنه؟
بله بله بله، هو دا په بلوچستان په دوه درجلو کې دغه بلدیاتي ټاکنې ترسره شوي. په دې کې د کمیشن لخوا، د صوبایي کمیشن لخوا 15,216 پولینګ سټېشنان جوړ کړل شوي وو او 14,000 امیدواران چې په دې کې برخه اخیستل په کم کې 102 جنا غړي هم شامل وي. او صوبایي کمیشن په خپل بیان کې ویلي هم وو چې په دې ټاکنو کې به تر 15 لکه زیات خلک چې دي هغه رایې اچولو ته جوګه شي. په دې لړ کې بیا د حکومت لخوا د نظم خوندي ساتلو لپاره لیویز پلیس او ملشه چې وه هغه ځای پر ځای کړل شوې وه او د داسې پولیس سټېشنان چې به هغه اساسه ګرځول شوي وو هغه ته په لوی شمېر کې چې دی سکوره کې ورکول شوي وو. خو البته کله چې موږ لیدل نو پر هر پولیس سټېشن باندې کلیوالو سیمو باندې پرون چې زه خلک ګرځېدم راپشین پر کلیوالو سیمو باندې، نو هلته داسې وو چې د 4 ساعت تر 5 پورې او د 6 پورې لیویز غړي چې وو هغه لیویز واک چې وو هغه ورکول شوي وو او خپل امنیت چې وو هغه ټینګ نیولې.
ډیره مننه د مشال ریډیو خبریال سمد شبنم مشتاق ته. په بلوچستان کې د پرونیو بلدیاتي انتخاباتو د راغلیو نتیجو په اړه تازه معلومات درکول. د خیبر ضلع سوداګر د باړې بازار د آبادولو لپاره غوښتنه کوي چې له افغانستان سره دي پخوانی لارې بیرته پرانستل شي. په دې بازار کې به له افغانستانه د بهرنیو هیوادونو جوړ شوي د ورځني استعمال شیان خرڅېدل چې ارزانه او معیاري بول. خو په باړه کې په 2009 کال کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات څخه وروسته بازار بند شوی وو. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر باډ مارکیټونو سوداګر وایي چې د ضلع سره لګیدلې د افغانستان هغه پخوانۍ لارې د خلاصې کړل شي چې په کومو به مودو رئیس افغانستان نه خیبر ته غیر ملکي سامانونه راتلل او دلته به پرې مارکیټونه آباد وو او سودا لپاره به ورته د پاکستان یو شمېر برخو نه خریدار راتلل او ډېر په ارزانه بیه به سودا کوله او د ځایي خلکو روزګار ورسره روان وو. د خیبر په باډه بازار کې د کپڑے یو دکاندار شعیب خان پردای مشال ریډیو ته وای
د موږ د کبیل پر یو معاشي او زریاوا باړې خو په غون پاکستان کې د ډېر زیات مشهور مارکیټ و. ځکه چې اوس موږ په ډېر 50 کلو کوله لوړ شو لکه اوس په سلابوت کې باړه مارکیټ شته، په پنډې کې شته، چې کوم د بهر نه ملک مال راتو د ټول دغه باړه مارکیټ به ویل په دغه کې چې کراکری به وا او الکترونکس به وا، کپڑا به وا، کې بارانه کپڑا به وا، ټایر به وا، کې نو دغه سبه د لکه چې کوم غریب کار طبقه خلکو دغه بم کې روزمانه او خپل ټکا ټکا مزدوري کې روانه و داسې چې کنده موږ سره عام ساړي بم کې خپل در غریبي کوله دا باړه چې کوم دا تورخم گیټ ته دا تقریبا د 15 کرن زیات ټیم کې چې بند شو ترانزیت بلکې دا کله چې دا دلته په لکه باندې حالات رو دي نه مخکې دا شی بند شو دا په خوانی لیاره و او دنه چې کدي مخکې قبایل خشوي وسینه مل په ګټونو ګټونو کې چې هغه چې کوم دی نامور خالته جوړ شوی کاروبارونه پکړي د په وجه موږ حکومت ته بیا د اپیل کوو چې دا لیاره کولو کې موږ لا یو د معاش و ذریعہ و دا ما بندې
یو بل دکاندار علی محمد پردی وای چې بدمنې لامل باډې نه کډ کډې وی خو سر تبیر تر استان شوی او دا بازار په خپل یو ځل بیا آباد کړ خو په کار دا اوس پکې ځنې کاروباري بندې زونه ختم کړل شي او سہولتونه ور کړل شي چې د تیر په سیر آزاد کاروبار شروع کړي
انتها پسندې چې کوم اپریشن شوی دی په بوډا کې د 2009 نه تقریبا چې 2016 پرې بوډا بند و پدا کې خلک ډیر متاثره شویم دي کونه پکې ویرون شوی دي داسې دکاندارانو پکې سمونونه خراب شوی دي الحمدلله په 2016 کې چې کله د بوړې د کولوې دوه لون وشو نو موږ باقاعده دته چې کوم دی په بازار کې ډیر غاټ هغه چلولو کمپین د بټتل نه بیم دکاندارانو وستل د شاکس نه بیم روستل د نورو ځینو نه بیم روستل خلکو له بیم چې کوم دی دا هغه ور کولو چې بوړه وسه بوده شوه او دا د موږ خپله خوره ده خپله لوکام دو او د موږ چې کوم ابنی مدد آب د خپله ابودیم تیاره کړل او خپل دکانونه هم جوړ کړل خو موږ لا چې کوم دلته ویرون شوي د غوا ظلم نه دو میلو شوي موږ د بوړې بازار په هر لیول سره داسې آباد کړلو چې دلته صرف ضروریات پکې لکه اوس داسې دي چې ضروریات شی پکې میلاویږي نو د ورګزونا د بره د تیرانا د خلک په مونږ را مات شو دلته خو دلته د مونږ سره د بازار چې څومره تاجران دي دغه سره داسې وسایل نشته دی دومره پیسې نشته چې هغه سامانونه را پوره کړي چې دغه خلکو ضرورت پې پوره شي
په تورخم کې د پاکستان کسٹم ډیپټي کلکټر امانت خان وایي چې اوس په افغان پوله خاردار تار لګېدلی او هغه ټولې غیر قانوني لارې بندې شوي چې په کومو به افغانستان نه خیبر ضلې باډه مارکیټونو ته غیر ملکي سامانونه د کسٹم ډیوټۍ یا محصولاتو ادا کولو پرته راتلل
تاسو ته معلومه چې اوس کومه زمونږ سرحدي پوله ده نو په هغه باندې تقریبا ټول باډ لګېدلې دي نو اوس هغه لارې کومې چې پخوا به وي او خلک به پیدا د سمګلینګ کوشش کو نو اوس ختم شوې دي او باقي چې کوم د کراسنګ زیر کراسنګ زیر دي یعنی چې په کوم باندې ګاډي تیریږي یا خلک تیریږي نو په هغه ټولې حکومتي ادارې چوکس او هغوی کوشش هم داري چې داسې څه غیر قانوني سیزونه نه پاکستان نه لاړ شي او نه پاکستان ته راشي په موجوده وخت کې داسې څه دغه نشته دی بالکل د قانون مطابق هر څه روان دي او دغه مخکینه چې کوم خبرې وي چې د سمګلینګ نه اوس موجوده وخت کې نشته دی
څه باندې شپږ کاله پوره شول چې په باډه او خوښه سیمو کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات سرته رسیدلي او حکومت دا کوي چې په دې سیمه کې اوس امن بحال کړی د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په 2018 کې د پاکستان وفاقي حکومت د پولي سنبالولو پالیسۍ لاندې د خیبر ضلع او د افغانستان ننګرهار ترمنځ ټولې لارې تړلې او یوازې په تورخم باندې په پاسپورت او ویزه باندې خلک تګ راتګ کولای شي د پاکستان امنیتي ځواکونو په بیا بیا ویلي چې د خیبر او ننګرهار ترمنځ ټولې پخوانی لارې د امنیت په خاطر تړلې چې د وسلوالو د تګ راتګ مخه پرې ونیسي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
په خبر پښتونخوا کې د تماکو کروندګر وایي چې د ګرانۍ لوجی دوی نسی کولای چې د وفاقي حکومت لخوا ټاکل شوی قیمت ومني دوی وایي دوی د تماکو پر یو کیلو باندې تر هغه زیات پیسې لګولې دي چې د دوی په وینا وفاقي حکومت ورته قیمت ټاکلی دی په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په دې رپورت کې راکوي
خیبر پختونخوا کې د تماکو کروندګرو صوبایي سازمان مشر لیاقت یوسفزی مشال یډو ته د مئی په 9 وویل چې په یو کیلو تماکو د 2.5 روپې لګښت راځي او حکومت نرخ 225 روپې مقرره کړی دی کم چې ډیر کم دی د دی وای تیر کال حکومتی کسانو خپل منره وا چې په یو کیلو تماکو تیارولو ته 250 روپے خرچ راځي. نو موړ وای چې روان کال بجلی او تیل هم ډیر ګران شوی دی او بیا مزدورانو دیاړو هم. نو دا کال درې نیم سونه په کم نرخ دوی تماکو خرڅولو ته نه دی تیار.
په تیر یو کال کې په پاکستان کې د ارشی په نرخ کې ډیره زیاته اضافه شوې ده، خصوصا چې کم سیزونه د تماکو په والا باندې زمونږ لګي دغه لوازمات دي، سره مختلف قسمونه دي. پروس کال د یوریا چې کم قیمتونه ناغنن یو په درې او یو په څلور سیوا شوې دي. خدای ډیره د افسوس خبره ده چې د تماکو د پاره د روان کال یعنی د 2022 د پاره چې کم نرخ تړل شوی دی نو هغه 240 روپۍ چې کم دینو تړل شوی دی. نو مونږ د زمیدارو طرفه دغه چې بورډ کم نرخ اعلان کړی دی د اسلام آباد نه دا مسترد کوو او زمونږ مطالبه دا ده چې په یو کیلو ګرام تماکو تیارولو باندې زمونږ د زمیدارو کم از کم خرچه چې ده نو دا 350 روپۍ راځي.
دا تماکو فصل هر کال کټای وشي نو د پاکستان ټوبیکو بورډ سرکاري اهلکاران په کروندګرو وګرځي او د لاګت کاش مطابق د زمیدارو او ټوبیکو بورډ په سلا نرخ راوباسي او په هغې نرخ یې بیا حکومت او یا شخصي د تماکو کمپنۍ اخلي. خلاقت یوسفزی وایي تیر یو کال وشو چې دغه کمپنو ډیرو زمیندارانو ته خپلې پیسې هم لانه دي ورکړې.
دویمه زمونږ غټه مسله دا ده چې زمونږ تیر کال باندې کم تماکو په مختلفو کمپنو باندې مونږ خرڅ کړي دي نو تر اوسه پورې هغه کمپنو ته زمونږ د زیاتو زمیندارو پیمنټس پاتې دي. په هغې کې خصوصا یونیورسل ټوبیکو کمپنی، رایل ټوبیکو کمپنی، سواد ټوبیکو او داسې نورې کمپنۍ هم دي چې هغې تر اوسه پورې خپل پیمنټس نه دي کړي نو د هغې په حواله باندې هم د زمیندارو احتجاج روان.
ولې په دې اړه مو چې کله خیبر پختونخوا ټوبیکو بورډ سیکرټري ډاکټر کیزر احمد سره رابطه وکړه نو دوی د خبرو کولو نه ډډه وکړه. د هغې وروسته مو بیا د ټوبیکو بورډ یو غړي چې خپل هم کروندګر دی دا سوه بیا رزړو ایاز خان نه وپوښتل. نو د هغوی وینا وه چې د زمیندارو ټولې خبرې سمې دي او دوی وړاندې هم اوس به هم د نرخ ته سیوا کولو او د دې د ډوبو پیسو د کمپنو نه راخکړې لپاره هلې ځلې کوي.
خبره ما اوس هم کړې ده ورځ میټینګ کې د الله په فضل زما په ریسرچ کې د سپیکر نېشنل اسمبلی اف سپورټ 31 روپۍ سکل مونږ سیوا کړې او زه دا امید وینم چې دویم ګلاس مونږ ورکو که خیرې هغه په 300 نه به ان شاء الله را روانې سی او پی کې بیا ولا ورړو پورې دا پړوم بیزل دور جام پی والے هر کال 5 روپۍ دي دا فرست ټایم 31 روپۍ دی کې ګیپ راغلی دی دا کم پیمنٹ نه کیږي نو پدې چونکې مونږ پارلیمنٹ ته دا آواز ما رسولې ده زه به اوس په نیکسټ میټینګ کې پدې خبرو کوم د دې ټول ګروور ته پاره ان شاء الله دا به ان شور کو چې را روانو کلونه کې دی یو میاشت نه سیوا دی پیمنٹ ډیلی نشي.
نو موږ وایي چې د 1978 ټوبیکو قانون تر مخه کارخانه دار تماکو کروندګرو پیسې د یو میاشت نه سیوا نشي ایسارولې. خیبر پختونخوا کې د تماکو کروندګرو تر مخه د وخت په تماکو درې قسمه ټیکس د کال دوی حکومت ته ورکوي. یو مرکزی ټیکس چې تیر کال دوی خوشا 1.5 ارب روپۍ ورکړه دی، بل صوبایي چې تیر کال خوشا 1 ارب روپۍ وو او دریم ټیکس د ټوبیکو بورډ د اخراجاتو لپاره د دوی نه د کال تر 500 روپۍ پورې اخیستل کیږي. خو د تماکو زمیندارانو د ښېګړې د دوی د درملنې او یا د دوی سیمو د پرمختګ او د دوی د بچو د سبقونو لپاره پکې هیڅ نه ورکول کیږي. د بورډ غړي دغه هم مني خو وایي پالیسۍ باندې کار روان دی او ډېر زر به د دوی دا ټولې ګیلې ختمې کړی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، پر شارټ ویوز 2013، 15315 او 15250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوي بڼه موجود دي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مې پر 15مه نیټه د حکومت پر ضد د اسلام آباد پر لور ترلارون ترسره کولو وروسته پېښور ته ستون سوی او له اعلان سره سم د بل لارون لپاره تیاری کوي. نوموړی د خپل ګوند غونډو او خبري ناستو ته هم دوام ورکړی چې پکې د پاکستان حکومت پوځ او عدالتونو په اړه څرګندونې کوي. هغه د مې پر 28مه نیټه په خبري غونډه کې پوځ ته په اشاره سره ویلي ول چې د پاکستان د ژغورلو ټیکا یوازې د او د ګوند نه ده اخیستې. له دې خبرې کارپوهان دا معنی اخلي چې ګواکې هغه پوست په سیاست کې د مداخلې ژغ کوي. تفصیل د غلام غوث په دې رپورت کې.
اس ملک کو بچانے کے لیے صرف ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، یہ ساری قوم کا ذمہ داری ہے، یہ اداروں کی ذمہ داری ہے جو یہ سارا تماشا دیکھ رہے ہیں.
دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نے چی دا موجودہ حکومت پزد دخپلی تقداری پلر کی دا اداروں نہ ہم غختنہ کبھی چی دا موجودہ وفاقی حکومت دا لری کولو او پا حیوات کی دا نوی انتخاباتو کولو لپار دی خپل کردار ولو بوی. عمران خان دا مئی پا شپگشتما نیتا اسلام آباد تا خپل احتجاجی لاریون پای تا رسولی و کم چی دا مئی پا پنزیشتما نیتا پیل کرده و او ویلی و چی که حکومت پا شپگ ورزو کی دا انتخاباتو دا نیتا اعلان و نکرو نو بیا با دا اسلام آباد پلور دا احتجاجی ناستی لپار رازی. دا چې عمران خان ولی په سیاسي معاملاتو کې د عدالتونو او ادارو د خکیل کولو هڅه کوي او د ادارو نه په بیا بیا ولی دا ډول غوښتنې کوي، د دې پوښتنې په جواب کې خبریال او سیړونکي محمود جان بابر مشال ریډیو ته وایي.
موږ په دې دوه ځایونو کې ښکاره شو چې یو عدم اعتماد تحریک او یو چې دا کوم لانګ مارچ و، دا چې څومره زر دی ختم کو او دی فوراً واپس پېښور ته راغله. دین ادا سے خطار چی عمران خان تا اس آغا مدد حاصل نہ دے دے اداروں نہ اور دے ہم پدی پوئی دے چی بس اس ہما سر نور مدد نہ کی نو دا اس لگیا دے دا اگر ٹونم بدی کی لگیا دے او پا خبر و اتر و پا زور کیم فرق را روان دے او بس آغا دا کوشش کی چی پس طریقہ باندی دا اوئی چی ما خو چی سکولی شو ما خو اوک اوز دنور خلقم کارو کی کنا زما خپل خیال دا دی چې عمران خان ته اوس نور یقین پاتې نه دی چې هغه ته به دومره امداد ملو شي څومره چې په ماضي کې کله ملو شي، هغه اوس ځکه اوس په دې رویه کې دا بدلون راغلی دی.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مئی په شلمه نیټه په ملتان کې د جلسې وروستو پیښور ته راغلی و او له پیښور یې د اسلام آباد په لور د خپل لانګ مارچ قیادت کړی و او بیا واپس پیښور ته راغلی و او دا مهال هم په پیښور کې موجود دی. په پیښور کې د مئی په اتیشتمه نیټه د خپل ګوند د کور کمیټې د غونډې وروستو په خبری کانفرنس کې هغه ویلی دی چې په سپریم کورټ کې به د مئی په دیرشمه نیټه د خپل را روان ممکنه لاریون لپاره یو غوښتنلیک جمع کوي او د پوره تیاری سره بیا د اسلام آباد په لور د احتجاجي لاریون پلان لري.
هم نے پوری تیاریاں شروع کر دی ہیں، میں نے ان کو 6 دن کا ٹائم دیا تھا، اس کے بعد میں اناؤنس کروں گا کہ ہم پھر کب آ رہے ہیں اسلام آباد.
مونگا پورا تیاریاں پیل کری دی، ما دویلا شپگ ورزی وقت ورکڑے وو دا هغی روستو بازه ایران کوم چی مونگ بیا کلا اسلام آباد تا رازو او دا زلبا دا پورا تیاری سر رازو سپریم کورت تا دا گول پاورز پیتیشن ورورو مونگ تا دی پا واضح دول اوائی چی که مونگ را روان پر امن احتجاج که او نو دا دی نیولو او زورولو اجازه با پکیوی او کنا.
همه واضح طور پر بتا دی کہ کیا یہ پکڑ دھکڑ ہونی ہے اگر ہم اگلے پرامن احتجاج کریں گے یا نہیں ہونی.
په پیښور کې خبریال او سیړونکي پیدا عادل وایي د پیښور د کور کمیټې په ونډه کې عمران خان په تیر شوي لاریون کې د خپلو ځینو سیاستوالو لخوا د تیاریانو نه کولو په وجه د خپګان او غوسې څرګندونه هم کړې ده او هم په دې وجه د را روان ممکنه احتجاج لپاره په تیاریانو ټینګار کوي.
د لانګ مارچ نه پس نو پای کې هم ډېر زیات د غوسې اظهار کړی وو. هلته سو چې کوم لیډران دي د پنجاب هغه راښکلي وو، هغې ته د غوسې اظهار کړی وو چې تاسو خلک نه راوستي او ډېر د دې داسې سرکرده چې کوم مشرانو هغه په لانګ مارچ کې هم نه ښکاره شوي. عمران خان صاحب زما په نظر کې دی غواړي دا چې سپریم کورټ آرډر ورکړي چې ته راتلی شې پرامن احتجاج کولی شې پلان کې زی ته راځه هلته درنه ورکې او که جلسه کې پرامن طریقې سره وکړه. بدې کې بدې ته فائده دی چې دې به د ګرفتارۍ نه هم بچي او کوم خدشات چې د تحریک انصاف د قیادت دي یعنی د تحریک انصاف د مشرانو ګرفتاري، نو زما خپل خیال دا دی چې د دا توقع هم دا د سپریم کورټ نه چې هغه طرف نه هم دته دا قسم کور میلاو شي.
موجوده وفاقی اتحادی حکومت دریز لري چې عمران خان د بهرنی فشار یا سازش د لارې نه بلکې د عدم اعتماد د عینی لارې د لارې لواکه لري کړی شوی او د اطلاعاتو وفاقی وزیر مریم اورنګزیب د مئی په اتیشتمه نیټه ویلی وو چې د هیواد ستر عدالت سپریم کورټ دی د سیاسي معاملاتو نه ځان لري وساتي. او د پاکستان د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR مشر میجر جنرال بابر افتخار هم په دې وروستیو کې په بیا بیا ویلي وو چې سیاستوال په سیاسي معاملاتو کې د پوز د ښکیل کولو څخه ډډه وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د غربې 12 بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز به له عبدالحی کاکړ څخه واورو.
په شمالي وزیرستان کې لامنیتي پوستې سره نږدې په سوي ځانمر کې برید کې دوه سرتیري او دوه ماشومان ژوبل سوي دي. یوه ځایي امنیتي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري د نوم نه ظاهر پشت مشال ډي ټول چې نن سهار په موټرسایکل سپور یو مشکوک ځانمر کې د تحصیل دوسلی له ګړدی امنیتي پوستې سره نږدې ځان وچولی. د خبرو پیښه کې ځانمر کې برید کوونکي وژل سوي، دوه امنیتي سرتیري او دوه سکول ماشومان ژوبل سوي دي. د بلوچستان په دوه دېرش ضلعو کې د مئی پر 9 د سو د ټاکنو د غیر سرکاري نتیجو لمخې آزادو امیدوارانو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. انتخاباتو کمیشن وایي په ټاکنو کې تر 14,000 زیات امیدوارانو برخه اخیستې وه. د غیر سرکاري نتیجو لمخې تر ټولو زیاتې چوکۍ آزادو امیدوارانو، ورپسې جمعیت علما اسلام په زرمان ډلې، او بیا ورپسې واکمن ګوند بلوچستان او پارټي ګټلې دي. د خیبر پښتونخوا د خیبر ضلع دوکاندارانو له حکومت غوښتي چې له افغانستان سره تړل سوي پخوانۍ لارې د خلاصې کړي. د باړې بازار ځینو دوکاندارانو پرون مشال ډي ټول چې په 2009 کال کې د وسوالو پر ضد د پوځي عملیات پر مهال بازار تړل سوی و چې بیا په 2014 کال کې خلاص و، خو د دې سربېره هم پکې د پخوا په شان کاروبار نسته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په کابل کې د افغانستان ایران د سوداګرۍ د ګډې خونې څنګه پرانستې ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرسیال خان جان الکوزی پر مشال ډي ټول چې تر دې لمخه په غیر رسمي ډول د ایران د سوداګرۍ له خونې سره اړیکې وي، په ګڼو برخو کې د ستونزو د هواري امکانات نه وو. د نیپال چارواکي وایي د دې هیواد په غرونو کې د لویدلې الوتکې له ځایه تر اوسه 14 مړي موندلي دي. په دې نیپالي الوتکې کې 22 کسان سپاره وو چې د مئی په 13 په هیمالیا غرونو کې له درکه سو وروسته د هوایي چلند ادارو معلومه کړه چې دا وړه الوتکه لویدلې ده. ای پی خبري اژانس د نیپال د ملکی هوایي چلند ادارې د چارواکو له خولې لیکلي چې په جلسو کې دوه جرمنیان، څلور هندیان او پاتې نیپالیان دي. ځینو نیپالي رسنیو لیکلي چې شاید په پیښه کې څوک ژوندي نه وي پاتې شوي.
خبرونه مله مشال ریډیو څخه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. او سم د پاتې رپورټونو پر لور، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت له خصوصي سکتور سره په همغږي او د خلکو په مشارکت د کابل، کندهار او هرات ترمنځ د لوی لارې د بیا رغونې پلان وړاندې کړی دی. د پلان له مخې پانګوال او خصوصي شرکتونه باید د غبرګولي تر 15 خپل غوښتنلیکونه او اسناد حکومت ته وسپاري. په افغانستان کې له ټاکلي اندازې د بار وړونکو موټرو بارول او په تیرو کلونو کې په لویو لارو باندې وسلوال بردونه او چاودنې د سړکونو د ویجاړولو لوی عوامل ګڼل کېږي. سفیر الله استانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د طالبانو د فواید عامې وزارت پریکړه کړې چې د کابل، کندهار او کندهار هرات د سړک د ترمیم او بیا رغونې چارې په دوو پړاوونو کې خصوصي سکتور ته وسپاري. تر دې مخکې د کابل، کندهار او کندهار هرات او همدارنګه د نورو لویو لارو چلوونکو د سړکونو او پلونو له خرابوالي شکایت درلود. د طالبانو د فواید عامې وزارت ویاند حمیدالله مصباح د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خصوصي سکتور، ملي پانګوالو او شرکتونو لپاره د پانګونې د زمینی د برابرولو او د ترانسپورتي ستونزو د حل په هدف دغه سړکونه بیا رغوي. هغه زیاته کړه حکومت د بودیجې د نشتوالي له امله نشي کولای په دې اندازه لوی پروژې تمویل کړي، نو ځکه د لویې لارې د جوړولو چارې خصوصي سکتور او ملي پانګوالو ته پرېږدي.
اوس خو موږ پکې نهادي طرح وړاندې کړې ده. په همدغه به دوی راځي د جوزا تر 15 پورې به خپل اسناد او خپل د لیوالتیا او خپل د چسپي شي. د جوزا د 15 نیټې وروسته به بیا موږ انشاءالله تعالی اعلان کوو او پلان چې موږ وکړی دی او له شرکتونو سره تفاهم تور باندې ورسېږو دوی موافقه سره وکړي.
د طالبانو د فواید عامه وزارت د یکشنبې په ورځ په خپله ویب پاڼه هم په دې اړه رسمي اعلان خپور کړی او ویلي دي چې دوی به د کابل، کندهار، هرات د لویې لارې سل سل کیلومتره هر شرکت ته د اساسي بیا رغونې لپاره وروسپاري. طالب چارواکي هیله مند دي چې د سړکونو د بیا رغونې لګښت په خپله د سړکونو څخه د ترلاسه کیدونکي عاید یا د موټرو د تګ راتګ پر سر له ځانګړي فیس چې ټال پلازا یې بولي پوره کړي. د کابل کندهار هرات لویه لار 900 کیلومتره اوږدوالی لري. د کابل کندهار هرات لویه لار بیا رغونه په 2002 کال کې د امریکا، سعودي عربستان او جاپان په مالی لګښت پیل شوه. چاغه وخت ټول لګښت 250 میلیون ډالر اټکل شوی وو او شاوخوا 190 میلیون ډالر یې د امریکا لخوا مرسته شو. دا لویه لار په تیره بیا له کابل تر کندهار په تیرو کلونو کې ډیره ویجاړه شوې. په تیر جمهوري نظام کې په دوی لویه لار د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کاروانونو د طالبانو په شمول د نورو وسلوالو ډلو د بریدونو، په دې لویه لار کې د بمونو کینولو او پر امنیتي ګواښونو سربېره په لاریو کې له حده زیات بار د دې لویې لارې د ډېر خرابېدو لاملونه یادېږي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي له ایران سره د سوداګرۍ ګډه خونه به ګڼې ستونزې هوارې کړي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزی مشال رډیو ته وویل ایران په سیمه کې د افغانستان تر ټولو لوی سوداګریز شریک دی او تازه د ګډې خونې څانګه په کابل کې فعال شوې. د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ د ګډې خونې د فعالیت د پیل او نورو اړوند جو معلوماتو په اړه صفی الله ستانکزی له خانجان الکوزی سره مرکه
مونږ غیر رسمی اړیکې درلودلی، نمایشګاوې هم دایرولې او همدارنګه مشترک تجارتونو ته هم کار کوو. خو اوس د هغه ایران د دوستانو په سفارش باندې چې باید دا شعبه فعاله شي، نو دوی کابل ته راغلي وو. په کابل کې دوی سره د اتاق تجارت او سرمایه‌ګذارۍ د رهبرۍ د طرفه مشترکه غونډه وشوله او په دې غونډه کې ضرورت هم په دې باندې احساس کړ چې باید دا اتاق بېرته فعال شي، او ځکه چې ډېر تجارتي ستونزې دي او همدارنګه بعضې حاکمیتي مسایل دي چې د حاکمیت د لحاظ نه تجارانو په منځ کې چې کوم مشکل یا هغه باید اتاقونو د طرف نه حل شي. په دې ارتباط مفصلې خبرې وشوې د هغه خبرو په جریان کې.
نو ښاغلی الکوزی، څه وخت به بالاخره دغه اتاق تاسو پرانیزه او عملا به کارونه څه وخت پیلېږي؟
اتاق خو تقریبا اوس یو سیکشن ورته اتاق تجارت سرمایه‌ګذاری کې فعال شو، او دا سیکشن د دې لپاره کار کوي د قوانینو له مخې نه چې یو موقت رهبری ورته وټاکي. در چې موږ د مشهد او د هرات په منځ کې یو اتاق لرو په رسمي شکل باندې هغوی کار کوي، او دا د ملک په سطحه باندې باید جوړ شي. د دې لپاره یو ځانګړی شعبه یا ډیپارټمنټ په مشخص ډول مشخص کړو، او دوی به کار کوي چې تر څو پورې دغه نهایي مسایل حتی مدیره د اتاق تجارت ته پیشنهاد کړي، او بیا اتاق تجارت حتی مدیره تشویق کړي وزارت تجارت او صنایع نه اجازه واخیستل شي. نو دا اتاق به انشاءالله په یو څو موده کې رسمان د دې رهبري وټاکل شي.
ښاغلی الکوزی، فکر کوي په کومو مشخصو برخو کې به د دغه اتاق ګټه ورسیږي سوداګرو ته؟
اتاقونه خو ډېر زیات مفیدیت لري او ډېر زیات مهم دي ګډ اتاقونه، ځکه چې دا په تجارتي اصولو باندې او په تجارتي خصوصیاتو باندې مسایل په مخ باندې وړي، نه په سیاسي مسایلو کې او یا په امنیتي مسایلو کې. دا اتاق چې جوړ شي، زه په دې باور یم چې هم به تجارت زیات شي، هم به زموږ ستونزې چې د تجارانو په منځ کې موجودې دي هغه به تر یوه اندازې حل شي، خصوصا هغه شرکتونه کمپنیان چې مشترک تجارت لري او د دې پلانس کې کله کله ستونزې حقوقي مسائل پیدا کیږي هغه ته به لاسرسی کوي.
اوس وخت د ایران سره د افغانستان دغه کلنی تجارت تر کومې کچې دی؟
تر اوس کال زموږ رسمي ارقام دا و چې تقریبا د $2 میلیارد په ارزښت باندې موږ د ایران سره تجارت درلوده. دارنگا سکال هم مونگ چه فکر کرو زیدترین تجارت زمونگ دا ایران سرده نو پدا خاطر بانده ز فکر کم زیدترین شدیک بده منطقه که زمونگ ایران ده ده تجارت دیلی هست.
دا مشال ترانا لانده
پنځوس کاله کې ندی حل شوي نو په میاشت کې او په دو کې او په څلورو کې خدا نه حل کېږي.
دا نوي پل او دا پام په دې پوهېږو چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف رایې څه ته وي او سیاست څنګه کول دي.
اور ایک امنگ دلوگ نمرو زمنگ بچی مریضا بھی بارے دلیا سا یا دلوگ دلیا سا نو دوی سا دیس سم زمنگ سا غم نیست.
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نړی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشانه کولو حدسه کوي.
دی میڈیا هم دمرا آزاد دی سمرا دا فوج مشر دی سمرا دا پاکستان پولیس مشر دا دا ترون والا خلق انتی پور تکڑی وی کلاشن کو زناڑے تا چولی دا دا خلق و منظر نی ختم شے دا باور نشم کولی چکم امن زمونگاو آغا واپس تا
دا بحث تاسو دا هری چارشمی پورز دا ماسوشن پا درینمی او دا زیارت پورز دا سحار پا لسیم بجی او ریدائی سی.
د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتلا یې سږ کال د شفتالو فصل ډیر ښه شوی دی. د ولایت د کرنې ریاست چارواکي زیاتوي چې سږ کال تر اوسه پورې د شفتالو 1000 ټنه فصل یې اخیستی چې هم دا کچه تیر کال 6000 ټنه وه او بخشی 10000 ټنه سږ کال اخیستل شوي او تیر کال 6000 ټنه وه. کروندګر هم له سرنی حاصلاتو خوښ دي خو اندېښنه لري چې شایي له پاکستان اور واردېدونکي شفتالو یې کاروبار اغیزمن کړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان په تیر جمهوري نظام کې د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست تر چتر لاندې د ځینو نړیوالو موسسو په مرسته د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د ډول ډول میوو باغونه جوړ کړي ول چې اوس په حاصلاتو راغلي دي. د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې سکل په دې ولایت کې شفتالانو ښه حاصلات ورکړی دی. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس عبدالستار محمد وایي چې تیر کال په دې ولایت کې تر 6500 ټنو پورې شفتالانو حاصلات ورکړي وو خو سږ کال یې تر 3700 ټنو پورې حاصل ورکړی او د سیزن تر اخیره به دا رقم نور هم لوړ شي. نوموړی وایي
تر دې دمه سږ کال د شفتالانو تقریبا 10000 ټنه حاصل ترلاسه شوی دی چې د کال تر اخیره پورې به نور هم زیاتوالی په دې کې راشي چې باغداران او تجاران به د شفتالانو له درکه په حدود د 2.5 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي. تیر کال یې 6500 ټنه حاصل ورکړی وو.
د ننګرهار باغ لرونکي کروندګر هم د شفتالانو له سږني حاصلاتو خوښ دي خو په مارکیټ کې له پاکستانه د واردېدونکو شفتالانو په شتون کې خپل بازار کمرنګه ګڼي او وایي چې حاصلات یې په ښه بیه نه پلورل کیږي. دوه تنه باغ لرونکي ګلالي عمرخیل او دلاغا ناصر وایي
اوس موږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې په آینده کې موږ ته ښه کوالټۍ والا بوډي راکړي، نیالګي راکړي او موږ سره د سورو او دوایانو کومک وکړي نو دې سره د باغونو حاصلات ښه کیږي او هم دهقانانو ته به پیاده ډېره ورسیږي. حکومت نه موږ دا خوایي چې دغه د کله میوې رسیږي باید د نورو ملکونو نه میوې بندې کړي چې زموږ دغه باغونه پیسې ډېرې وکړي، خریدار ډېر شي په ګران به موږ خرڅ کړو.
سږکال موږ د شفتالانو ډېر زیات راضي وو، ډېر ښه حاصل یې ورکړی و خو د بازار مزه نشته دی، داسې منډۍ کې ښه مال نه خرڅېږي، غربت زیات دی، خلکو سره پیسې نشته دی. کله چې دا د شفتالانو سیزن راشي نو دلته د پاکستاني میوې راځي نو د حکومت موږ سره دغه مرسته وکړي چې دا د شفتالانو په وخت کې د پاکستاني میوو مخه ونیول شي.
د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د دې ولایت په 1400 ولسوالیو کې د کرنې ریاست تر چتر لاندې په 3000 جریبه ځمکه خلکو ته د شفتالانو باغونه جوړ شوي چې اوس څو ډوله ښه حاصلات ورکوي خو د ننګرهار باغلرون کې کروندګر بیا د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د کیمیاوي سرو او د بوټو د امراضو د مخنیوي د درملو په ورکړه کې دی ورسره مرسته وکړي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
په پاکستان کې په دې وروستیو کلونو کې په سیاست کې شایستګي نه تر سترګو کېږي، بلکې سیاستوالان د یو بل پر ضد نازیبا ټکي کاروي. شنونکي وایي له نورو وختونو پرتله په موجوده دور او بیا په ځانګړې توګه تحریک انصاف ګوند په واکمنۍ کې سیاستوالانو ناسمه ژبه کارولې ده. دوی وایي د نویمې لسیزې سیاست بیا پیل شوی دی چې پکې د سیاسي مشرانو کردار کشي کېږي. زموږ همکار ګلایاز پر دې موضوع رپورټ برابر کړی چې د پارلماني غړو په ژغونو پیلېږي.
دا غونه په بازار کې د دوه کسانو ترمنځ د جګړې نه، بلکې په قومي اسمبلی کې د منتخب شو استادو دي. په قومي اسمبلی کې د تیر کال جون میاشت کې د بجټ غونډې پر مهال د هغه وخت واکمن تحریک انصاف ګوند پارلماني غړو د مخالفو ګوندونو پر ضد شعارونه او نازیبا ټکي کارول. د پاکستان په سیاست کې دا لومړی وار نه دی چې پارلماني غړي یا مشران یې داسې غیر پارلماني ژبه استعمال کړي وي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي حسن خان وایي د پاکستان سیاست له ډېرو پړاوونو تیر شوی. په دې کې فوزي واکمنۍ بیا سیاسي حکومتونه راغلي، خو په موجوده وخت کې بیا د نویمې لسیزې سیاست شروع شوی دی چې شایستګي پکې کمه ده. حسن خان د مې په څلورمه مشال ورته ویل چې فوزي امیر ایوب خان واکمنۍ کې سیاستوالانو پر ضد سپکې خبرې کړي. بیا په اویایمه لسیزه کې ذوالفقار علي بټو په وخت کې د سیاستوالانو کردار کوشي نه کېده، بلکې پر مسلو او د هیواد د پرمختګ په اړه به بحثونه او تقریرونه کول.
ذوالفقار علي بټو د سیاست یو بالکل ټوټلی نو سټایل، او هغه ټیم کې هغه په سیاست کې د مچویزم چې کوم دی ګانه لستونی بیرغ کلی وو، اسکو نه چولونګا اور دی بنه پرې دمو دی بنه پرې دمو. او نه پس بیا راغې ملټری ډیکټیټر، راغې ډیکټیټر بیا راغې اسلامیست پوسټر، او دا ډیکټیټر نه پس بیا 11 ایئر پس بیا ډیموکراسي ریسټور شو. لا 10 ایئر زو د بنظیر بټو صاحب او د نواز شریف صاحب هغه ټیم کې ګټه سو خیالو نو میا صاحب د نواز شریف صاحب د دې طرفه د پیپلز پارټي خلاف یا پیپلز پارټي خلاف چې د دې طرفه کم لینگویج به استعمال دونو هغه ډیر زیات هغه هم ډیر هارش شو، بلکې دې پوری تلې دي چیرې باقاعده د یو بل بلکې خاصه توګه تاسو بیا دي چې د بنظیر بټو صاحب کم کریکټر افیشنیشن هغه ټیم کې په مخالف ډلې هغه ټیم کې پاکستان مسلم لیگ نونو ریچ به کونو هغه هم د چانایر نه دي.
د حسن خان په وینا ته پخوانی فوزي واکمن پرویز مشرف په وخت کې نواز شریف او بنظیر بټو میثاق جمهوریت لاسلیک کړو، نو په هغه دور کې بیا سیاستوالانو د یو بل پر ضد سپکې خبرې نه کولې. د ویل چې له 2003 راپدی خو په سیاست کې احترام زیات شو او سیاسي پختګي هم پکې رااله. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکو نصر جاوید دریز دری ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک او ټویټر راتلو سره په سیاست کې شایستګي ختمه شوې ده، او نه یوازې پاکستان بلکې نورو هیوادونو کې هم ورته حالات دي. د زیات اکلا چې د دې مقصد د سیاسي مخالفینو پر ضد په خلکو کې نفرت او کرکه خورول دي.
تحریک انصاف ګوند پارلیمانی پلیټ فارم د سیاسي اهدافو لپاره په سمه توګه نه کاروي. هغوی پارلیمان بې وقت کړی دی. زما په فکر د نویمې لسیزې تقابل د موجوده سیاسي حالاتو سره نه دي کول پکار، ځکه چې په نویمه لسیزه کې به هر څه د پارلیمان دننه وو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند په 2013 کال انتخاباتو کې بریا وروسته ائتلافي حکومت جوړ کړی و، خو د مخالفو سیاسي ګوندونو د روان کال د اپریل پر 10 د بې باورۍ تحریک د لارې ختم کړو. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت ختمېدو مخکې او وروسته نوموړي په ولسی جلسو کې د خپل سیاسي مخالفینو او مشرانو پر ضد سپکې خبرې کولې، لکه چاته ډیزل او چاته پالیشی ویل.
اور شہباز شریف جو بھی اس کو بوٹ نظر آتا ہے پالش کرنا شروع کر دیتا ہے.
جو دو بچوں نے تقریریں کی تھی ان کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا، ایک ان میں سے نانی ہو گئی ہے لیکن میرے لیے بچے ہی ہیں وہ.
فضلو
په پیښور پونتون کې د سیاستو څانګې پخوانی مشر ډاکټر عبدالرؤف د مئی په څلورمه مشال لوتوی ویل چې پاکستان ترقی پذیر ملک دی او په دې کې جمهوریت مستحکم کېدو کې به وخت لګي. د ډاکټر عبدالرؤف په خبره حالات سمیدي شي خو کچري سیاسي تسلسل وساتل شي. نوموړي په سیاست کې د غیر اخلاقي رویو تر شا وجوهات پاړه ویل
بعض معاشرتی داسې حالات پاتې دي چې هغه هم دې طرف ته لکه یو لاره ورته خی. لکه تاسو ته معلومه ده چې د تیرو ډیر سو سلویښتو کالونو دلته کې اکسټریمیزم او مذهب په بنیاد باندې تاوتریخوالی او د هغې په نتیجه کې کوم جدید تعلیم یافته یا تعلیم چې دی د هغې طرف ته د خلکو رویه منفي رویه او هغه مخ په وړاندې لا نه ډله. مخکې هغه مذهبي نفرت او اوس چې دی نو هغه یو سیاسي نفرت شکل اختیار کړی.
سیاسي چارو شنونکي وایي موجوده سیاستوالان باید د نویمې لسیزې څخه زده کړه وکړي او د یو بل پر ضد د کنځلو او سپکو خبرو پر ځای سیاسي بصیرت څخه کار واخلي او خپل پام د پروپاګاندا پر ځای د ولس مسلو حل کولو په لور واړوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیسئ. روان کال په پاکستان کې د پولیو څلور نوي کیسونه سب سوي دي چې ټول په شمالي وزیرستان کې مخته راغلي دي. دا کیسونه په سیمه کې د پولیو یا ګزړن د واکسینو یا څاڅکو د کمپاینونو باوجود مخته راغلي دي. دا چې د واکسینونو کمپاینونو باوجود ولې د پولیو کیسونه مخته راځي په دې اړه زموږ همکار عمر وزیر یو تفصیلي رپورټ برابر کړی دی.
د خیبر پښتونخوا پولیو پروګرام رستیال کوارډینیټر زمین خان مشال ریډیو ته وویل چې مختلف وجوهات دي چې د ګوزړ ناروغي نوي کیسونه مخې ته راغلل.
کم ګراوند باندې من خلګ ډیپلای کړی دي نو دا غوي چې کم ډیټا رپورټینګ دي نو مړې خو بیماني غوي کړی دا چې موږ ته فینګر مارکینګ چې دین رپورټ کړی دي. دویم ایشو چې کوم ده نو هغه نان کوآپریټیو کمیونټی ده چې دا اویرنس په مور پلار کې نه راغلی چې دا دوه قطرې چې کمی دي دا د بچي د صحت لپاره څومره ضروری دي.
په پاکستان کې تیر کال د ګوزړ ناروغي یوازې یو کیس رپورټ شوی وو چې د هغې سوار لس میاشتې په څلور کیسونه راغلل او څلور وړه په شمالي وزیرستان کې وشول. دا چې پولیو څاڅکي په مهمونو کې ولې نه ورکول کیږي او فیک فینګر مارک یعنی د ماشومانو په ګوتو نشانونه لګول کیږي، د شمالي وزیرستان پولیو ټیمونو یو کارکوونکی شفق الله وایي چې پولیو څاڅکو مهمونو کې په ډېرو ځایونو کې انکاریان چې رپورټ کړي ورته ذاتی دشمنیانه جوړیږي.
ډیر خلک په دې خبره اندی کلیئر چې پولیو موږ د پروشه شای ده چې دا تر رپورټ کوي او سرونه د وجا سرون په چرسي نو واخو چې کنوینشن کو به خل تنظیم ته خبره سي به دې نه خلک ډارېږي دا ور کرونا چې دا کړي و سره مو بدی پروځي نو به دې دا کوښښ کوي چې لزر ریپی ور کوي ور کرتا ټول کمپین نو دې دا کوښښ کوي په لزر ریپی مش بدی نرته وخلي خپل گاونډي سره کلی ول سره نو دې دې وجنه پټ کوی غوته ورشنا کو دنا مخ شي یو بل پروګرامو سی بي بي ته ویل کمیونټي بیس ویکسینیشن کمیونټي بیس باندې یواني کاری ور کړی هوا نو به اون کلا ویکسینټ کوو به ډېر خوشاله ویکسینیشن روزګا چې نه کاری ور وا تین سال به یو کیس نه روغلو نو چې سیستم دې کلا ختم کړو یو نیم کول بدل شي کیسې نه شریش ولا نو دا خو دې ولنټیر کاسو تر ونسی په 5000 په 10000 کاسر ونسی
په پاکستان کې 2011 کال کې ټول 198 د پولیو کیسونه شوي ول. 2012 کال کې 85 دیارلسم کې 93 سوارلسم کې 306 2015 کې 45 2018 کې 40 اولسم کې 8 اتلسم کې 12 2019 کال کې 190 2020 کې 40 تیر 2021 کې یوازې یو او روان کال کې 40 کې سونه شوی. دا چې پولیو ناروغي په بشپړه توګه د پر لپسې مهمونه پس هم لمنځه نزي د مو د قبایلی ازلاو په خوانی پولیو پروګرام ټیکنیکل کوارډینیټر ډاکټر ندیم جان نو پختل
وی خو په نوم باندې وای چې مونږ گورنمنت ستا دا حواله کړی دی او دا گورنمنت لیټ پروګرام دی ولې بالکل داسې نه ده. په یو سی کې په شپېتو کسانو کې به دوه کسه د گورنمنټ او 58 په د پارټ پیژنی گورنمنٹ سره پدې کې هیڅ اختیار نه پکې سره رول نه وی په ډیسیژن میکینګ کې ما دا خبره په هر لیول باندې کړې ده دا چې باید چې دا مکمل گورنمنٹ ته حواله شي دا یو مینجمنٹ پروگرام دی دا ما شومان چې کم پاتې کیږي بار بار پاتې کیږي نو دا په کومه طریقې سره مونږه ویکسینیټ کړو
شمالي وزیرستان کې د صحت محکمې چارواکو او پولیو ټیمونو په وینا زیاتره سیمو کې انکاریان زیات دي مائنده پلاران د پولیو ساسکو پاړه د منفی سوچ ښکار دي بل طرف فصلوالو لخوا ګواښونه هم ورته کیږي نو په ډیرو ځایونو کې مهم په دوران ماشومانو ته پولیو کترې په سمه توګه نه رسي د میرعلي سوړي اوسېدونکي ځایي خبریال رسول داوړ چې د دوی په کلي کې هم دوه نوي پولیو کیسونه وشول وایي چې د پولیو ټیمونو او مائنجو پلارانو ترمنځ یو قسم جوړ جاړی شوی چې په مهم کې ساس کې نه ورکوي
ډېر خلک بیا داسې وو چې هغې انکاري وو دغې وجې نه به بیا پولیو ټیمونه چې کوم راغلل هغې و د والدین په مینځ کې دا انډرسټینډینګ وو چې هغې به صرف ګوتې ورته شنې کړې په حقیقت کې هغې ویکسینېټډ شوی نه وو یعنې هغې ته به دا ساس کې نه ورکړی شوي دوی ویلي وو چې مونږ به مقدمې درج کوو د داسې والدین خلاف خو بیا په ګراؤنډ باندې نتایج راونه وتل اوس محکمه صحت په دې باندې اکشن اخیستی دی او امید کیږي چې په مخنیوي
د شمالی وزیرستان صحت محکمه مشر ډاکټر وزیر خان صافی او د پولیو مخنیوي پروګرام مشران وای چې اوس د نوي کیسونو د مخنیوي لپاره فکرمن شوي د درویشتمې مینه او ویشتمې پورې یو مهم پوره شو د جون په میاشت کې د پولیو ساسکو بل مهم کوي ټولې لارې چارې خپلوي چې ماشومان له پولیو کترو څخه پاتې نه شي نو دې سره تمه کړي چې په نوي کیسونو کافی حد پورې قابو ومومي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو خپرونې د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یو شي پر شارټ ویوز 2130 موجود دی
خپلو